یک ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری میزبان شماست.
بله احمد جعفر احمدی، تاسو ستړي مشه قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې چې تر نه بجو دوام کوي او ری چې د امریکا دفاع وزارت وایي د روان میلادي کال په دوهمه نیمه کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې ازادي او اوریدونکي او د انصاف په لټه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. خو لومړی به مرضیه احمدزی ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا دفاع وزارت په 2015 کال کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د مالدوویا د هوایي چلن ادارې پرون تایید کړې چې د دوی یو پیلوټ په فاریا ولایت کې وژل شوی او ملالی یوسفزی پرون خبرداری ورکړ چې هغه سیاستوال چې پر ټولو مسلمانانو انتقاد کوي په دې کار سره د سخت دریځو ډلو لخوا د زیاتو حملو ګواښ پېښوي. پوره خبرونه. پینټاګون د امریکا کانګرس ته په یو راپور کې ویلي چې د 2015 کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. په دغه راپور کې چې د سه شنبې په ورځ پرون خبر شو، ویل شوی چې وسلوال مخالفینو په دې موده کې بریدونه لا ډیر کړي او افغان امنیتي ځواکونه له ډیرې مرګ ژوبلې سره مخامخ شوي دي. په راپور کې ویل شوی د روان 2015 میلادي کال د جنوري له پایله د نومبر تر 15 نیټې پورې د 2014 کال د همدې مودې په پرتله د افغان امنیتي ځواکونو په مرکزوب لکې 20% ډیروالی راغلی دی. دغه راز په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان کیمبل پرون ویلي چې داعش ته وفادار کسان هڅه کوي د افغانستان ختیځ ښار جلال آباد یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي او د دې په وینا له سوری او عراق څخه بهرني جګړه ماران ورسره یوځای کیږي. د مالدوویا د هوایي چلن ادارې پرون تایید کړې چې د دوی د هغه هلیکوپټر یو پیلوټ د طالبانو په ډزو وژل شوی و چې په نومبر کې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې بیړنۍ ناسته وکړه. چارواکي وایي 55 کلن پیلوټ اولیګ ګوروازا پر ځیګر څلور مرمۍ ویشتل شوی و. ویل کېږي د دغه پیلوټ مړی به چې اوس په افغانستان کې د جرمنانو په یو روغتون کې دی ډېر ژر مالدوویا ته یوړل شي. په دې سره د مالدوویا د هوایي چلن ادارې د هغه هیواد سرپرست صدر اعظم هغه سرګندونې رد شوي چې تېره اونۍ ویلي وو د دغه هلیکوپټر عمله ټول ژوند دي او له طالبانو سره یرغمل دي. تر دې وړاندې د مالدوویا حکومت د امنیتي ملحوظاتو له کبله په دې اړه پرسنیو کې پر خبرو محدودیت لګولی وو. په دغه الوتکه کې ټول 21 تنه سپاره وو چې 4 تنه وژل شوي او پاتې نور له طالبانو سره تر اوسه هم یرغمل دي. او د فرا ولایت د فرارود لوی لارې په اوږدو کې پرونۍ جګړه تر 1200 ساعتونو وروسته له مرګ ژوبلې سره پای ته ورسیده. چارواکي وایي په دې جګړه کې دوه افغان سرتیري وژل شوي دي. د فرا والی محمد اسف ننګ ازادي راډیو ته ویل چې مقابل لوري ته درنه مرګ ژوبله وخت ده. دا جګړه پرون سار هغه مهال پیل شوه چې وسلوالو طالبانو په سیمه کې پر امنیتي پوستو برید وکړ. د طالبانو بیان قاري یوسف احمدي بیا ویلي چې افغان ځواکونو ته یې ډېره مرګ ژوبله اړولې ده، خو افغان چارواکي دغه اداره ردوي. پاکستانی د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی پرون خبرداری ورکړ چې هغه سیاستوال چې پر ټولو مسلمانانو انتقاد کوي په دې کار سره د سخت دریځو لخوا د زیاتو حملو خطر پې زیاتوي. په انګلستان کې په پېښور کې د تیر کال د حملې د قربانیانو یاد ته د درناوي په مراسمو کې ملاله د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند د احتمالي کاندید ډونالد ټرمپ هغه وړاندیز وغندل چې ویلي وو ټول مسلمانان باید امریکا ته لننوتلو منع شي. هغې زیاته کړې دا واقعا یوه تراژیدي چې کله سړی د غزې څرګندونې اوري چې له کرکې ډکې دي. تیر کال د ډسمبر په 15 د پېښور پر یو ښوونځي د وسلوالو طالبانو په حمله کې 34 زده کوونکي ووژل شول. د امریکا متحده ایالات باندې ملګرو ملتونو د هغه راپور له خبرېدو وروسته چې وایي تهران د ملګرو ملتونو له بندیزونو د سرغړونې په ترڅ کې د اټومي سرکو لیږدونکي میزایل ازمویلی دی د ایران په وړاندې عملی اقدامات وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور د بریتانیا، فرانسې او جرمني له استازو سره په ګډه د دغه راپور په اړه چې ایران د اکتوبر په لسمه میزایل ازمویلی وویل چې متحده ایالات په دې اړه عملی اقدام وکړي. پاور زیاته کړه د امنیت شورا اجازه نه ورکوي چې ایران به زموږ له بندیزونو سرغړونه کوي او له سزا به معاف وي. هغه دا خبره پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته وکړه چې د ایران د بندیزونو د کمیټې د راپور په اړه یې بحث کوو. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې پرون د سهشنبې په ورځ هغه دوسیې وتړلې چې یوه لسیزه یې د هغو ادعاو په اړه څېړنه کوله چې ایران ګواکې د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي. دا اقدام د هغه تړون له مخې شوی چې په جولای میاشت کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ وشو. تر دې اقدام دوی اونۍ وړاندې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې په یو راپور کې ویلي وو چې ایران یو وخت په پټه د اټومي وسلې د جوړولو پروګرام درلود. دغه راز سپینه ماڼۍ وایي د سعودي عربستان په مشرۍ د څلور دېرش هېوادونو د ائتلاف د مبارزې تمرکز به یوازې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې نه بلکې تر هغه به پراخ وي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د سه شنبې په ورځ په واشنګټن کې د سعودي عربستان د دغه نوښت په غبرګون کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دغه نوي ائتلاف تمرکز تر ډېره پر هغې توندلارۍ او تروریستي ګواښونو دی چې د هغه ائتلاف ټول غړي ګواښي. جاش ارنست زیاتوي دا به د داعش په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف ځایناستی نه وي.
This is not a substitute or a replacement for the 65
نو موري ویل دا د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ د 15 پیته هیوادونو د ائتلاف ځایناستی نه دي چې د امریکا لخوا جوړ شوی دی. سعودي عربستان له هغه ائتلاف سره یو مهم مرسته وکړه او موږ وړاندوینه کوو چې همدې کار ته به دوام ورکړي. سعودي عربستان پرون هغه پوځي ائتلاف اعلان کړ چې له څلور دېرش عربي، افریقایي او آسیایي هیوادونو جوړ دی او وایي دا ائتلاف به په ټوله اسلامي نړۍ کې د تروریزم په وړاندې عملیات همغږي کوي چې په دې کې د عراق، سوریه، لیبیا، مصر او افغانستان نمونه هم اخیستل شوی دي. او په لاس انجلس کې ټول عمومي ښوونځي د سه شنبې په ورځ وروسته له هغه وتړل شول د ښوونځي مشر د ایمیل له لارې ګواښ ترلاسه کړ. په دې سره داسې ویر رامنځته شوه چې ښایي د سن برنادیانو برید ته ورته یو بل خونړی برید وشي. ویل کېږي په ټول لاس انجلس کې زر ښوونځي تړل شوي چې تر شپږ سوه څلوېښت زره ډېر زده کوونکي ورتلل. چارواکي تر اوسه د دې ګواښ په اړه ډېر څه نه وایي ځکه تر اوسه دا موضوع تر ارزونې دیده. دوی د ښوونځیو تړل یو محتاطانه ګام بولي. په همدې حال کې د نیویارک پولیسو فکر کوي چې د لاس انجلس چارواکو په دې کار سره افراط کړی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړي به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا دفاع وزارت وایي د روان میلادي کال په دوهمه نیمه کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکو وایي داعش د ځپلو لپاره عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې او د دغې ډلې ګواښونو د دوی ژوند ډیر تریخ کړی دی. د افغانستان د قانون وزارت وایي د قانونو د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي لپاره د زورواکو او هغو کسانو یو اوږد لست حکومت ته سپارلی چې غیر قانوني کړنې کوي.
موږ خپل مکلفیت د معدنو پټرولیم د وزارت په توګه خپل مسؤلیت ادا کړی دی. اوس نو دا د افغانستان د امنیتي او عدلي قضایي ارګانونو وظیفه ده چې د دغو کسانو د قانون پر اساس باندې پوښتنه وکړي او قانوني چلند وکړي.
نن په پیښور کې پر یو پوځي ښوونځي د وسلوالو طالبانو لخوا د برید یو کال پوره شو. له دغه برید وروسته د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغانستان د پاکستان په حکومت په دریځ کې څه بدلون راغلی؟
برید نه وروسته خو دا یو غټ ډیولپمنټ شعر دی چې د پاکستان ټول سیاسي او مذهبي ګوندونو په دولت غټ کړو او دولت ته ویلي چې تاسو د ترهګرو خلاف څومره کوتلي عملیات دا پیل کړي او په هغې دپاره هغوی پوره ملاتړ اعلان کړو.
د سوریه د بحران د هواری په مقصد د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او د روسی لوړپوړو مشرانو ترمنځ خبرو له حاله مخبرو دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپرو. ازادي واوریدونکي او د انصاف په لټه کې د امریکا دفاع وزارت وایي د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډېر خراب شوی دی. دا موضوع په یو راپور کې د دفاع وزارت لخوا د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی دی. بلخوا په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان ویلي چې داعش ډله هڅه کوي د افغانستان په ختیځ کې ځان ته یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر د هغه وخت کانګرس ته په خپل وروستي راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی او نامنی په ډېرې دوده او د بهرنیو سرتیرو په کمیدو سره په هغه وخت کې د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې وسلوال طالبان وتوانېدل په روان میلادي کال کې داسې بریدونه وکړي چې په نتیجه کې د افغان ځواکونو تلفات ډېر سو. راپور زیاتوي که څه هم افغان ځواکونه د متقابل گزار لپاره لیوالتیا ښیي او د جګړې په ډګر کې له خپلو تیروتنو څخه زده کړې کوي، خو راپور کاږي چې د طالبانو مقاومت د افغانستان امنیتي وضعیت ګډوډ کړی او ځینې حساسې سیمې له خطر سره مخامخ کړي دي. امریکا متحده ایالات اوس مهال په افغانستان کې نظر او 800 سرتیر لري چې یو شمېر د تروریزم په وړاندې جګړه کې برخه اخلي. د امریکا دفاع وزارت لیکي د طالبانو مقاومت د امریکا په مشرۍ ائتلاف او هم افغان ځواکونو ته یو پرله پسې ګواښ بلل کیږي او هم د افغانستان خلک ګواښي. په راپور کې دا یادونه هم شوې چې په افغانستان کې د القاعده ډله هم فعالیت کوي، خو د دې ډلې د غړو د شمیر په اړه څه نه دی ویل شوی. دغه راپور د دې ترڅنګ په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د حضور یادونه هم کړې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمپل په کابل کې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د اسلامي دولت ډلې پلویان هڅه کوي د افغانستان په ختیځ ښار جلال آباد کې ځانته یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي. دوی وایي له دغو کسانو سره د عراق او سوریه څخه بهرني وسلوال یو ځای سوي دي. دغه امریکایي جنرال په خبره دا ډلې خوړي په سوریه او عراق کې د داعش له مشرانو سره اړیکې وساتي. د امریکا د دفاع وزارت راپور له مخې د 2015 کال د دوهمې نیمایي په اوږدو کې تر ټولو ناوړه ماته د طالبانو په لاس د کندوز ښار سقوط و، چې وروسته بیا افغان امنیتي ځواکونه د امریکایي قواوو په مرسته وتوانېدل دغه ښار بیرته په خپل کنټرول کې راولي. خو په دې ځای کې هم د یوې بشري تېروتنې په نتیجه کې د بې پولو ډاکترانو یو روغتون بمبار سو او د دې روغتون څو تنه کارکوونکي او ناروغان ووژل سو.
و موردل شد امریکا دفاع وزارت یا پنتاگون په یو نوی راپور کې د امنیت د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې په روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتی وضعیت ډیر خراب شوی دی. دغه راز په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان هم ویلي دي چې یوه بله ډله داعش هم هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد کې د ځان لپاره یو مرکز پرانیزي. دا هغه ډله ده چې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې ډیره فعاله ده. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې بل خصوص د اچین ولسوالۍ اوسیدونکو هم ویلي دي چې دوی د داعش له کړو تر سپوږمو رسیدلی او د دغې ډلې په وړاندې د حکومت عملیاتو تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. مخکې له دې چې په دې اړه راپور راواخلو، دا موضوع چې آیا د افغانستان امنیتي وضعیت لکه هغه چې پنټاګون ویلي په رښتیا خراب دی، د امنیتي چارو له یو کارپوه سره څیړو. له کابله د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل را سره د ټلیفون په لیکه دی. امرخیل صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. امر خیل صاحب، تاسو له دغه راپور سره موافق یاست چې په روان کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت د مخکینی کال د همدې مودې په پرتله ډېر خراب شوی دی؟
داسې به عرض کوم چې مشکلات خو له دې معلومیږي چې په افغانستان کې دغه نوې جګړه تقریبا ورته نوې جګړه وایي چې پیل شوې ده سراسری سره ده. ثابت تنها په جنوب و جنوب غرب در افغانستان که جگلی وی، اما اوز شمال تا شرق تا او غرب تا در جگلی غزیده لیدی. یعنی پا دوی سال پا تو در منگو تاسی و گروه پا ننگرهار ولایت که درست دی ایراد پا شندان و لسوالی که دی شندان و لاد مربوط ده، درست پا هلمند که هم درست پا شمالی ولایتونو کې لکه بدخشان او لکه فاریاب او لکه جوزجان حتی سرپل خوب میرسه خو واضح ده دی قندوز او درسی پا بغلان که چه واری پا مجبور که پا افغانستان که جگلی روانی دی
امرخیل صاحب آیا علت داده چه افغانستان ده بحرانه زواکونو دیره برخواتلی دی او افغان زواکون توانمندین لری یا ده افغان زواکونو شمیر کم دی چه ده هاوی خلا دکه که یعنی دیر لرو پرتو سیمو که دوی زای پزایشی او ده وصلوال مخالفانو پوران دی پا کلک مقاومت بکری او سیم ورته پری نگدی؟
دریم او زبان از اتا سترس کنم چه در سببون اصلی دیگه که جغلو دی زیادی دو سلی دی یاو داخلی مسائل دی حقا دقا دی چه ما در توی چه جمعه داخلی خارجی قوتون افغانستان و قوت افغان پاوزون حقا سیتی لازم نه که وصلو سنبال لگی هوای زواق ملیدی دا یو
ډیر مهمه خبره ده. امرخیل خبره تاسو مخکیم کړی ډیر اکثرا بخنه غواړم اکثرا زموږ امنیتی کارپوهان دا موضوع کې ولې په هغه ځایو کې چې افغان ځواکونه په خو وسلو سنبال هم دي بیا هم سیمې پرېښې دي ولې علت څه دی؟
دا یو سبب ده چې په شرایطو عمومي نه دي په وسلو سنبال اوای زو اف وکټه نه لری دا پیس منتخه کې نه لری دا خو خوازه خبره ده. دویمه خبره دا ده چې متاسفانه د موږ په حکومت کې په داخل کې د مدیریت دی چې افسوی ده په دې کې په دغه ویشتي حکومت باندې دی افسوی ده او د دښمن یا د مخالفینو تبلیغات ډیر زیات شوي دي. د دې په مقابل کې زیات شوي په داخل کې هم دوی سره داسې په هغه اساس باندې چې د جګړې دپاره امادګي چې ټول وطن ټوله اداره یا ټول حکومت په اصطلاح باندې په یو وخت نو د جګړې دپاره د پیروزي دپاره امادګي وي چې د پیروزي دپاره کارو کې هغسې نه ده. دا یې دویمه خبره ده ډېره مهمه. او درېیمه مسله چې ډېره هغه تر دې نه زیاته مهمه دا ده چې کله چې پاکستان په وزیرستان شمالي او جنوبي وزیرستان کې جګړې شروع کړې او کله چې هغه مدارس چې هلته زیاتره وو هغه هم وتړل شوې تعداد یو زیات تعداد د مخالفین د افغانستان د دولت او طالبان دا راغله افغانستان خواته په څنګ دي کې یو بله ډله هم را پیدا شوه چې په نامه د داعش باندې وه. ګس داسې فکر کېده چې داعش او طالب سره جګړه وکړو که نه په دولت دی خو دولت د دې نه استفاده ونهشوه کولی نه تنها که استفاده ونشونه بلکه هغو د قوت هم را پیدا شو.
اوس عمل خیر
دغه سببونه هست.
بله اوس دغه راپور چې بله دغه راپور چې اوس خپور شوی دا د افغانستان چارواکو ته څه ور په یادوي؟ آیا دوی څه کولی شي د افغانستان د امنیت د ښه کېدو لپاره؟ مخکې د یو کال مخکې کله چې دا حکومت راغی امنیت یې د خپل کارونو په لومړیتوبونو کې وو او ویلي وو چې د امنیت د ټینګښت لپاره به تر ټولو زیاته هڅه کوي د سولې د خبرو د ګړندي کېدو. خو اوس موږ وینو چې یو کال نه زیات تیر شوي دي امنیتي وضعیت لا پسې خراب شوی دی. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت مشرانو ته څه پکار دي؟
او ډیره مهمه خبره ده. ما پیشتر دغه یو کلمه تاسو ته عرض اشاره مې درته وکړه. هغه مملکت کې په هغه نظام کې چې دسپلین وجود نه درلود ښه مدیریت وجود نه درلود او بالاخره ښه احساسات او اراده وجود نه درلوده او بالاخره په ملي منافع دوی ته ډېر ترجیح ورنه کړه په شخصي منافع باندې واقعا دغسې حالات مبین ته راځي. تاسې ګورئ اول په شپږو میاشتو اول کې موږ یو کابینه نه درلوده سرپرستان وو دا ډېر یو غټه نقشه په جنګ په جګړه کې. دویم د ارګانونو په مابین کې همغږي وجود نه لري هر یو په یوه لاره باندې روان ده. تاسې فکر وکړئ چې په جګړه کې په قانون کې په تکتیک کې یوه کلمه ډېره واضح نشته ده چې کله چې جګړه په یو مملکت کې داسې مملکتو په مابین کې یا د یو مملکت په مابین کې شروع کېږي ټول قوتونه ټول منابع جګړې ته متوجه کېږي. دنت ټول منابع دې ته متوجه شي چې تاسو کومه کرسي لرئ، کومه چوکۍ لرئ، کومه کومه مقام ترسيږي او خپل حقونه وغواړي. درالو چې مملکت کې جنگ روان دی، وینې تویږي، خلک مړ کیږي،
امر خیر صاحب
دې دې ته توجه وکړي. خپل په خپل کارو باندې اختصاص اداره دې جنگ نه بینه لاړه.
امر خیر صاحب دغه د ستاسو او نورو کارپوهانو دغه انتقادونه پر لپسې چې وایي د دوی ترمنځ همغږي نشته، خشخوري روانه ده، مسؤول چارواکي مجازات کیږي نه کله چې دوی خطاوي ترسره کوي، دغه لوړ پوړي چارواکي ستاسو دغه خبرې نه اوري؟
دوی قانون نه اوري، مګر دوی یو په بل باندې قدرت نه لري. دلته مختلف اشا ګورنه تاسو ګورئ په دغه اطراف کې، تاسو ګورئ د دې ټول منکریږي. هلته یو تعداد خلک دي په نامه د زورواکو، په نامه د توپک سالارانو چې په خلکو ظلم کوي، چې خلک له حکومت لرې شوي دي. دغه کار دوی نشي اصلاح کولی. په خپله په دولت کې یو سړی ګناه کوي، جرم کوي، په نظام کې جرم کوي، هغه شاته خلک لرې حمایت کوي، دولت زور نه پرې رسیږي.
بله مننه.
خپل مابین کې اداره نه لري، اداره کې وجود نه لري، اراده وجود نه لري، قوت وجود نه لري. دغه څه ټول په خپل سر روان دي، روان دي له ملک توالتي غوندي.
بله مننه امرخیل صاحب. د افغانستان د امنیتي چارو کارپو عتیق الله امرخیل چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابوالي په اړه د امریکا د دفاع وزارت د وروستي راپور په اړه خپل نظر را سره شریک او لکه څنګه چې امرخیل صاحب وویل، د افغانستان د قانون وزارت ویان هم وایي چې دوی د قانونو د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي لپاره د زورواکو او هغو کسانو یو اوږد لیست حکومت ته سپارلی چې په وړاندې قانوني اقدام وکړي، خو تر اوسه پورې حکومت هیڅ اجراءات نه دي کړي. په دې اړه وروسته د دې وزارت له ویان سره مرکه درته خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم په امنیتی موضوع کې تمکیږو. د افغانستان امنیتی چارواکو په کراتو کراتو ویلي چې د ننګرهار ولایت په هغو سیمو کې چې داعش فعال دی عملیات کړي او دغه ډلې ته ډیر تلفات رسولي او هغه دا ډلې ډیر ځپلي. خو له بلې خوا د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د داعش د ځپلو لپاره عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې او دغه ډلې ګواښونو د دوی ژوند ډیر تریخ کړی دی. تفصیل دې ناجسا په راپور کې.
سره لدی چې په ننګرهار کې د داعش ډلې په وړاندې له پیل شو عملیاتو څخه نږدې درې میاشتې تیریږي، خو لا هم خلک د دې ډلې د ګواښونو څخه خوندي نه دي. د اچین ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د داعش ډلې د ځپلو لپاره د افغان ځواکونو عملیاتو تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د دغې ولسوالۍ دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې اوس داعش ډله په دې ولسوالۍ کې فعال حضور لري.
نی دایښ کوم وزله یو نی دای قاتل د دروغ وای او سم د دایښ خپل حکومت ته یو خبر حاله چې لګیږي د شنوارو د پیخې درا، د مامن درا، د باندر درا، د عبدالخیلو درا، امداد چې د اټی نیو ورسواله وو غزا او نیاد بالا لاله ګورې پورې په دې علاقو باندې د دایښ شتون لري په زور کې پروت دی. نو عملیات خو کوي، اما هیڅ نتیجه نه ورکړي.
دوی وایي چې دا چین سربیره داعش ډلې د ننګرهار نورو ولسوالیو ته هم خپل فعالیتونه پراخ کړي او ګڼ شمېر خلکو خپلې مینې پریښې دي. له بلې خوا په ولسي جرګې کې د ننګرهار یو یاستازي آریان یون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، کچېرې حکومت داعش ډلې د ځپلو لپاره جدي اقدام ونه کړي نو دا ولایت به له سقوط سره مخ شي.
اوس په ننګرهار کې په ډیرو نور ولسوالۍ کې هم د دې فعالیتونو شروع شوي. خلک ډېر خپل په جلال آباد په ښار کې ډېر ترس او تبین کې دي، ځکه چې دلته هم دوی وایي چې د داعش ډله فعاله شوې ده. خپل په جلال آباد په ښار کې پټ پټ فعالیتونه کوي، نو که چېرې دې توجه ونه کړي دا به د افغانستان د مرکزي حکومت لپاره ډېر خطرناک او مرکزي حکومت چې سقوط کړی د شرقي دروازې نه کړی دی. نو که چېرې تاسو پام دې ته نه ساتئ نو بالاخره دا حکومت به هم سمدې لارې نه سقوط شي.
میرمن یون ویل هغه مهال به د افغان ځواکونو عملیات نتیجه ورکړي چې دوی کومې ساحې چې له داعش ډلې څخه نیسي هلته د امنیتي ځواکونو پوستې ځای پر ځای کړي. افغان امنیتي ځواکونو دا عملیات نږدې درې میاشتې مخکې پیل کړل او ژمنه یې کړې وه چې دا ډله به لمانځه یوسي، خو دا مهال دفاع وزارت وایي چې لا هم د داعش د ځپلو لپاره د دفاع وزارت عملیات روان دي او پلان لري چې په نږدې ورځو کې نور جدي اقدامات هم ترسره کړي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیر په دې اړه وویل:
د شینوارو په ولسوالیو کې په چینو کوټ او په دې ولسوالیو کې د شینوارو په ولسوالیو کې زمونږ هوایي بریدونه او ځمکني عملیات هم روان دي، او مونږ دفاع وزارت کې د پدې حق له جدي کار روان دي. نور اجرات هم ممکن په نږدې وختو کې وشي. زه خو کامل اندار دوم دا خبرې چار څوکې د دښمن تبلیغ دي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر دې وړاندې د افغانستان د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر ادعا کړې چې د نظام له داخله یو شمېر کړي د داعش له ډلې ملاتړ کوي، خو د ملي امنیت شورا د ښاغلي قدیر دا څرګندونې رد کړې. افغان حکومت بیا د افغانستان په څو ولایتونو کې د داعش ډلې شتون تاییدوي، خو تل وایي چې د جنګیالیو ته یې پراخ زیانونه رسولي دي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د قانونو وزارت وایي د قانونو د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي لپاره د زورواکو او هغو کسانو یو اوږد لست عدلي او د قانون د تنفیذ ادارو ته سپارلی چې غیر قانوني کړنې کوي. د دې وزارت ویان محی الدین نوري وایي چې نوې رهبري شفافیت ته کار کوي او په دې برخه کې د قانون یوه نوې طرحه هم په بشپړېدو ده. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زادران له ښاغلي نوري سره مرکه کړې ده، او په پیل کې ښاغلی نوري په دې اړه چې په هیواد کې څومره قانون تړون شوی او د استخراج چارې څنګه مختزي وویل:
زه باید یو شی په واضح توګه ووایم چې تقریبا 309 قراردادونه لرو چې په خواشینۍ سره یو شمېر یې تر اوسه پورې د تطبیق زمینه نه ده برابره شوې. یا دا چې تطبیق کېږي خو پدې کبل چې قرارداد د واقعیت لري یا په امن سیمه کې دی د وزارت څخه ځینې وختو لري دی چې دا په قرارداد کې څنګه شته دي، او د اوسنۍ وزارت رهبری هغه ستراتیژي ډیره تغیر کړې ده. د تیر په پرتله اکثریت قراردادونه چې په تیر کلونو کې شوي دي دا غوي بیا څرګند مو پایل کړي ده، او دا غوي د اصلاح یا فسق یا د جوړولو هغه هڅې مو کړې دي. د دوه موږ درې شرایط ورز کړی دي چې باید د هغوی پر اساس باندې قرارداد ورکړي.
تاسو ویل چې په دې برخه کې موږ څېړنې پیل کړې دي، تاسو څېړنې څه ښیي چې واقعا هم ملي داشتمنی شخصي استفاده شوې ده او یا ورڅخه کیږي، او که کیږي کوم چارواکي پکې ډیر ښکیل دي؟
ګورې زه یو شی تاسو ته وایم، موږ اوس د 309 قراردادونو سره مخامخ یو. موږ چې د قرارداد موضوع راځي دا په دې معنا ده که موږ یو حقوقي او قانوني مکلفیت لرو، دا چې څوک دی او څوک نه دی هغه جلا خبره ده. بل خبره ده چې موږ جواز تنظیم کوونکې د قرارداد د معدنو د منرالي منابعو تنظیم کوونکې موږ ته چې چوس موږ پرمیز چې شو دلسوي دی دا یو قرارداد چې موږ مکلفیت ورسره لرو چې باید دا اجرا شي. معمولا شرکتونه د خلکو په نامه دي، او دا چې ویل کیږي چې مثلا قراردادونو با ځینې کسانو لاس پکښې ولري د تېر حکومت په حق له ځکه اوس نسوای موږ قضاوت وکړو چې موږ د قرارداد سره مخامخ یو، هغه لړۍ زموږ خلاص کې نه ده.
تاسو به دا قراردادونه بیا څېړئ چې څنګه شوي دي کنه؟
تاسو دا اوس ته قراردادونه لړۍ پیل کړې ده. نن یو ریپورت وړاندې شو په هغه کې مثلا د 50 قراردادونو نمونه اخیستل شوی دي. موږ باید په خوشحالۍ سره افتخار سره د افغانستان ملت ته ووایو چاندا قراردادونه چې نن مدني ټولنې خبرې کوي موږ دا قراردادونه تر دې مخکې راپورته کړو.
نوري صاحب، په دې برخه کې یوازې دغه کسان چې فساد کړی دی یا قانوني پیسې ډول نه دي استخراج کړي یا غیر قانوني کړنې کوي او یا د زورواکي دي، د دوی څخه بیرته تاسو صرف تړون اخلي کنه هغه به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي؟
د معدن او پټرولیم وزارت تقریبا یو نیمه یا دوه میاشتې مخکې لومړنی هغه لیست چې په هغه کې هغه کسان مشخص شوي دي چې غیر قانوني استخراج کوي، قاچاق کوي او د قانون د تنفیذ مخه نیسي، هغه لیست جوړ شو، برابر شو او رسمي توګه د افغانستان هغه د قانون د تنفیذ ادارو ته واستول شو چې هغه ډېری لوی اوږد لیست دی. موږ خپل مکلفیت د معدن او پټرولیم د وزارت په توګه خپل مسؤلیت ادا کړی دی. اوس نو دا د افغانستان د امنیتي او عدل قضایی ارگانونو وظیفه ده چې د دوه کسانو چې موږ د شکایت کړي او موږ د دوی لیست وړاندې کړي دي د دوی څخه د قانون پر اساس باندې پښتنه وکړي او قانوني چلند وکړي.
اما د افغانستان د قانون په قانون باندې هم زیات انتقادونه موجود دي. آیا تاسو څه پلان لرئ چې په دې قانون باندې بیا لیدنه وشي؟
تاسو زموږ د مشورتي شورا ولیدل چې پلان استل څو څلور میاشتې مخکې پاغي کې فیصله وشوه چې موږ قانون طرحه باید تصویب کړو، ترجمه یې نه بلکې نوې طرحه ورته ولیکو. په خوشحالۍ سره باید تاسو ته ووایم چې زموږ د قانون نوې طرحه نږدې 90% پای ته رسیدلې ده او د کار تر پایه به د افغانستان پارلمان ته ولاړ شي.
د افغانستان د قانونو د وزارت ویان محی الدین نوری وایي چې د قانون وزارت د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي لپاره د زورواکو او هغو کسانو یو اوږد لست عدلي او د قانون د تنفیذ ادارو ته لیږلی چې غیر قانوني کړنې کوي او دا د هغوی کار دی. دا یوازې د افغانستان د قانون وزارت نه دی بلکې له دې مخکې په افغانستان کې د ځمکو د غاصبانو او د مخدره موادو د قاچاقبرانو د نومونو فهرستونه هم جوړ شوي چې تر اوسه پورې نه د خپرېدو څرک لګېږي او نه هم د دغو تورنو کسانو په وړاندې حکومت کوم اجراءات کړي دي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو د غراز پر پیښور د تیر کال له حملې وروسته دا چې د سخت دریځ وسله والو په وړاندې د هغه هیواد حکومت څه اقدامات کړي یو تفصیلي راپور لرو، خو اوس بیا هم مرزی احمد زی ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
پینټاګون د امریکا کانګرس په یوراپور کې ویلي چې د 2015 کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. په دغه راپور کې چې د سې شمې په ورځ پرون خپور شو ویل شوی چې وسلوالو مخالفینو په دې موده کې بریدونه لا ډیر کړي او افغان امنیتي ځواکونه له ډیرې مرګ ژوبلې سره مخامخ شوي دي. د مالدوی د هوایي چلن ادارې پرون تایید کړی چې د دوی د هلیکوپټر یو پیلوټ د طالبانو په ډزو وژل شوی وو چې په نومبر کې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې بیړنۍ ناسته وکړه. د فراه ولایت د فرارود لوی لارې په اوږدو کې پرونی جګړه تر 12 ساعتونو وروسته له مرګ ژوبلې سره پای ته ورسېده. چارواکي وایي په دې جګړه کې دوه افغان سرتیري وژل شوی دي. پاکستاني د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزئی پرون خبرداري ورکړ چې هغه سیاستوال چې پر ټولو مسلمانانو انتقاد کوي په دې کار سره د سخت دریځو لخوا د زیاتو حملو خطر زیاتوي. په انګلستان کې په پیښور کې د تیر کال د حملې د قربانیانو یاد ته د درناوي په مراسمو کې ملالې د امریکا د جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ هغه وړاندیز وغند چې ویلي وو ټول مسلمانان باید امریکا ته لننه وتلو منع شي. د امریکا متحده ایالات باندې ملګر ملتونو د غراپور لخبریدو وروسته چې وایي تهران د ملګر ملتونو له بندیزونو د سرغړونې پترس کې د اټومي سروکو لیکدون کې میزایل ازمویلې د ایران په وړاندې عملی اقدامات وکړي. او سپینه ماڼۍ وایي د سعودي عربستان په مشرۍ د 43 هیوادونو د ائتلاف د مبارزې تمرکز به یوازې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې نه بلکې تر هغه به پراخ وي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. ازادي رادیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوري، له 2 بجو د شپې د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ. نن په پیښور کې پر یو پوځي ښوونځي د وسلوالو پاکستاني طالبانو لخوا د برید یو کال پوره شو. وسلوالو طالبانو په دغه خونړي برید کې د ښوونځي د 144 زده کوونکو په ګډون نږدې 150 کسان ووژل. د پاکستان حکومت په پیښور کې پر دغه ښوونځي تر برید وروسته د ترهګرۍ د مخنیوي او د ترهګرو د ځپلو په مقصد یو شمېر اقدامات کړي دي. د پتاوتریخوالي تورن کسان چې په اعدام محکوم شوي وو د اعدامونو لړۍ پیل شوې او تر اوسه یو شمېر په اعدام محکوم شوي د اعدام سزا عملي شوې ده. دغه اقدامات تر اوسه کامیاب وو او نتیجه ورکړې. په دې اړه له پېښوره د ازادي رادیو خبریال زبی مومند د سیاسي او امنیتي چارو له کارپوهانو سره غږېدلی او یو راپور یې پرې راستولی دی.
په داسې حال کې چې نن په پېښور کې پر پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو د خونړي برید یو کال پوره شو، د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان وایي چې تر دغه پېښې وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په ضد پالیسي بدله کړه چې ښې نتیجې ورکړې دي. دا په داسې حال کې دا چې وسلوالو پاکستانی طالبانو د تیر کال دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د زده کوونکو او د ښوونځي د عملیې په ګډون نږدې 150 کسان وژل شول. دا برید د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو خونړی برید انګیرل کیږي چې په نتیجه کې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د ترهګرو د ځپلو په مقصد ځینې جدي اقدامات وکړل او په قبایلي او ښاري سیمو کې پوځي عملیات هم تیز کړل. تر دغه برید وروسته د پاکستان حکومت د دې هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو یو ټولګوندیز کانفرنس راوباله چې د سیاسي ګوندونو د مشرانو په ګډون پکې د پوځ مشر جنرال اهل شریف هم ګډون وکړ. په دغه کانفرنس کې د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو د ترهګرۍ او د ترهګرو د ځپلو لپاره د هغوی پر ضد د پراخو عملیاتو او همداراز د نېشنل اکشن پلان په نامه د یوې نوې پالیسۍ جوړولو موافقه وکړه او همداراز حکومت ته د هر ډول مرستې ډاډ هم ورکړ. همداشان صدر اعظم نواز شریف تر دغه خونړی برید وروسته په پاکستان کې د اعدام پر سزا لګېدلی بندیز لرې کړ او همداراز یې په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته د دو کلونو لپاره پوځي محکمې هم جوړې کړې. خو پوښتنه دا ده چې آیا پر پوځي ښوونځي تر برید وروسته د ترهګرۍ پر ضد د حکومت پالیسي څومره نتیجه ورکړې؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستاني پوځ پخوانی منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند ازادي راډیو ته وویل
دا یو قسم لا ټرننګ پوینټ وو، یو داسې مرحله وه چې په هغې باندې د ټول قوم سوچ چې کوم و هغه ټول تقریبا چې په یو سطح باندې راغله او هغه مو نقطه دا وه دا پالیسي یا دا حالات چې کوم دي دا جنګ و جدل چې کوم دي د دې د ختمولو د دې د بېخکنۍ داسې کوشش په کار دی چې هغه د هر یو داسې ډلې خلاف وي چې کوم په ملک کې بدامنی راولي داسې عمل شروع شو چې هغه چاودن یا بل طرف ته پولیس سطح باندې هغه نمونه بدامنی هغه اوس نشته دی او د خلکو چې ترمات دی کافي حد پورې بحال شوی دی. البته یو کوټو کا واقعیات کیږي سم اپریشن جاری دی او نېشنل الیکشن پلان هم دی، لیکن چې ټول طرف ته وګوري کاغذ د کراچۍ هم دی که د بلوچستان دی که د فاتح دی که د کے پی دی نو په هغې کې واقع ده چې ډېر زیات کمی راغلی دی.
تر 14 دسمبر وروسته په پاکستان کې له طالب وسلوالو سره د خبرو اترو دروازې وتړل شوې او حکومت فیصله وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون به د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پراخوي. همداراز افغان پولیسو سیرما په قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر پټنځایونو هوایي بریدونه زیات شول چې د پاکستان د پوځي مقاماتو پر وینا تر دې دمه پکې 3400 کورنۍ او بهرني وسلوال وژل شوي دي. په عین حال کې د سیاسي چارو کارپوه شهیم شاهد په دې باور دی چې که څه هم پر پوځي ښوونځي تر برید وروسته د حکومت لخوا د ترهګرۍ د ځپلو په مقصد د پالیسۍ د بدلون له امله په پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې امن راغلی، خو د دې تر څنګ د حکومت لخوا د لا کوټلو اقداماتو غوښتونکی دی.
آرمی پبلک سکول برید نه وروسته خو دا یو غټ ډیولپمنټ شعر دی چې د پاکستان ټول سیاسي او مذهبي ګوندونو په دولت غږ کړی او دولت ته ویلي چې تاسو د ترهګرو خلاف څومره کوټلي عملیات دا پیل کړي او په هغې دپاره هغې پوره پوره ملاتړ اعلان کړو او د هغې دپاره د هغې د دغې وړ نېشنل الیکشن پلان په نوم باندې هم یو منصوبندي جوړه شوې وه. خو تر اوسه پورې زه په خپله ځاني په دغې باندې مطمئن ځکه نه یم ترهګرو کومک کوونکي که هغه مذهبي ګوندونه وي که هغه سیاسي ګوندونه وي د هغې خلاف هم کوټلي عملیات
د یادونه ورته چې په پېښور کې پر پوځي ښوونځي تر برید سمدستي وروسته د پاکستان سیاسي او پوځي مقاماتو د افغانستان څو سفرونه هم وکړل او له افغان چارواکو سره یې د ترهګرو د ځپلو او د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه خبرې وکړې.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستې دې شی او نه هیله به خپل کور ته راځم.
دومره زوري دې نه مکانه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازري په دې ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مينوالو دا ځل د یو هلمندي ځوان ستونزې ته رسیدلې کوم چې ګزړن وهله او اوس په خو باندې فلج دی. دا ځوان محمد یعقوب ایوبی نومیږي. د خاغلی ایوبی ستونزه دا ده چې د هلمند ولایت د شهیدانو او معلولینو ریاست ورته د معلولینو د حقونو کارت نه ورکوي. راځي په خپلې لدنه واورو.
محمد یعقوب ایوبی هم د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ اوسېدونکی یم. غواړم چې زما د غستون مسؤلین ادارو ته ورسوي. زه په پښو باندې فلجم نو ما هغه د شهیدانو او معلولینو ریاست کې چې په هلمند کې دی هغه ته څو ځلې مراجعه کړې ده او هغه وای وای موږ خپل جان نه ستو د ما شهر پاره پاره
بله څونه وخت کې تاسو معلول یاسو ولې دوی وای چې موږ نه ستو
دی وای وای موږ مایوبین وای خپل جان نه ستو زه ګزان ولې یم د پرستاخ سایت سمي خپل جان نو هغه وای وای موږ د چرصاب شای په چې وای خپل جی وای وای هغه وس دا هغه سپینان بند شوی دی هغه موږ نه ستو چې مشکل څه کې دی
په خو دوی دغه کسان ثبت کړی دي مخکې دینه چې ګزړن وهلی وی فلج
کی وی دونه سره ما خپل د دوه سوال ګسر کتنه کړه هغه ما ته ویل چې تاسو ما راځه او ته کتان ثبت وی ما کې ثبت کړی دی هغه خپل د 15000 افغانۍ معاش ورسېږي نو زه غواړم چې ما ته هم ورسېږي
تاسو څونه وخت کیږي چې ګزړن وهلی او دغه کسان تاسو ته څوی چې ولې نو بند شوی دغه لړۍ مشکل څه دی
دا کسان نو کې ما د سی پښتنه د کړي چولې دا لړۍ باندې خوایي وای هغه دغه وزم دی سپې هغه چوس په تپی یعنی معنا مین ولی یا په مرمۍ باندې سوي چې کار دی شي هغه چې هغه دی سپتوي خاصو وای پل جان نه سپتو او زما زه اوس تقریبا د پلس کالو یا د نون کالو یم د دوه کلنۍ څخه زه پل سوی یم دوه کالو یم نو دا غو عمر څخه زه پل سوی په دواړو مچ کې مل کړی دی په دواړو دا تاسو په زور باندې زده مو وس
تاسو ته خبره چا کړې ده چې دا کسانوس نه سپتو دا چا ست تاسو مراجعه کړې و
دا زه ورغنه خپل هغه د شهدا او مالین ریاست په هلمند کې نو هغه په لشکرګاه شار کې چې زه ورغلی یم هغه ته ورغلی یم نو هغه ما ته دا خبره کړې ده دا مشر دی ما یا پلار یې زاو ته وکړه چې د سپت لپاره هغه سپت بیا ساري زړه کړو دا اوس موږ بیا نسبته خدا غارز دین اورس بیا زوارلم غارز خو بار رسوره کسول نو بیا راغین اورس سوارلم بیا هم ز نکړم صاحب
مننه ان شاء الله ساس سن زمونګه د مسلو چارواک سره شریکو
بس مننه ژوند دی واړه د خدای په امان
د انصاف پلټکه
د خغلی یوبستون زموږ د هلمند ولایت د شهیدانو او معلولینو چارو رئیس محمد نادر وطنوال سره شریک کړه. خغلی وطنوال چې د همدې سونزو د حواری لپاره کابل ته راغله آزادۍ رادیو ته ویل
ګران ورور په جګړه باندې ارزه ته وکم چې دا پر وسه هیڅ کله بند نه ده د شهیدانو معلولینو دروازه ټول خلکو باندې خلاص دا کسان چې واقعي معلول دي چې جنگ کې د لاس ورکړي لاسنې ورکړي په دغه ملي جنگ کې هغه ته د ارزبي کمیسن جوړ شوی دی د ارزبي کمیسن له خوا چا چې پنځمبه کار ورته کیږي هغه ته اسناد یې ارزبي کیږي دوی ته د معلولیت سند ورته ورکړي یو هغه کسانان دي چې مادرزات معلول دي مادرزات د مادرزات معلول له خوا ته وڅ پیلند وزارت مقام له خوا ته یو مکرره ورته نفسه ویده هغه ته نوې کارتونه جوړ شوي دي زه خپل کابل ته راغلی یم په دا نږدې ورځو کې د دوی کارتونه ورته رسوم دي نه نو امید کېږي دوی ته موږ نل کارتونه ورکو ورته مګر کارت یې تفاوت لري د معلولو د مادرزات معلول کارت تفاوت لري رنګ یې تغیر سر لري مگر یہ استه مال ته چوشه د لاس ته خبر کړی لاسونه ور کړی هغه ته 15000 دوی ته 20000 په ماشو ته ور کړی ورته
بل یعنی په ورکو خو ورکوي
اټمیدا
نو زموږ د غوریدونکو ویل چې زم ما مراجعه وکړل که دغه تاسو مراجعه وکړي کله شي چې دوی مشکل حل شي مشکل ورته حل کړي
اټمی په دوار سترګې ورته کوو ځ خپل دغه اسناد د ترلاسه کول د پاره کابل تر غلېم په دنيزو څروز کې ورځم ورته د دوی مشکل په پوره ډول حل کیږي ان شاء الله
چونه ما معلولین وسته په لمن کې موجود دي چې تاسو هغه ته حقوق ورکوي او تاسو سره سب دی لته په لمن کې
2015 تنه معلولین وسمه درو چې دوی ته حقوق ورکوي ورسره
مننه وطنوال سپ کور مو ودان ژوندۍ وسی
د انصاف پلټکه
یو وی چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټه کې
دوستانو دا وه د انصاف پلټه کې د دې اونۍ خپرونه. تر بلې مزاج مل تورمان په لوی او بخونکي خدای سپارم. خو تر خدای پامنۍ د مخه زموږ د اړیکو شمیره یو ځل بیا 0992 9 3 چارې مو بری منې او ستونزې ترې نه لري.
آزادی او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. د روغتیا او سوکالۍ په هیله مو د دې اونۍ راغلي پیغامونه مو خبرېدو ته چمتو دي. دا ځل د خبرونې په سر کې د هغو دوستانو شکایتونو او ستونزو ته ورځو چې د ښوونې او روزنې په برخه کې لري. ډېری اوریدونکو البته د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه پیغامونه پریښي او وایي چې په سیمو کې ښوونځي یا نسته او یا هم هغسې کیفیت او امکانات نه لري چې وکولی سي زده کوونکي په سمه او سالمه توګه وروزي. ځینې د ښوونکو ناسمې ښوونې څخه شکایت لري، ځینې د ښوونکو د معاشونو څخه شکایت لري. خدای چې د پوهنې وزارت مسؤلین دغه ستونزې څومره مني هغه به لږ وروسته واورو، خو لومړی به د بیلګې په ډول ستاسو دوستانو پیغامونو ته ورسو، وروسته به نورې ستونزې هم راواخلو. لومړی یو اوریدونکی له کندهار څخه لرو.
السلام علیکم. عبدالناصر مزنیدم د کندهار ولایت تنیشلو سالی څخه زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د تنیشلو سالی کې پاملرنه وکړي. ځوانان ټول بې سواده دي، دا اوسنی نسل دا کوچنیان چې دي دا ټول بې سواده غټېږي. زموږ مکتب نه دی فعال او بل د بېلابېلو ستونزو سره مخامخ یو. نو زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا هیله ده چې نیشو ولسوالۍ ته څه پاملرنه وکړي. دونه په امنیت کې ولسوالۍ ده، مګر بیا هم په دې چې مکتب نه دی فعال. مکتب خو ستا خو دا دی چې فعال سوی نه دی. دا ځوانان مو ټوله دغسې بې سواده غټ کړله. دلته په نیشو ولسوالۍ کې چې چا مکتب ویلی وي، یعنی شپږ سمه مکتب یې ویلی دی، د هغه خپل نوم منیه که زده یې او هغه دغسې شوي دي. ما ته خپل چې یو ځوان ما پوښتنه ورته وکړله، ما ته مکتب ویلی بیا دې ویلې څنګه جزده بهرۍ ویلی ول ما مکتب ویلی، خو چې کله به ما مکتب ته چې به زه ورغلم ول ما چې به دغه معلم به راته رالی، یو څو خبرې به راته وکړلې، نور به راته ووتلې په خپلو چاو به ناست و. نو موږ ته هېڅ نه ویله چې تاسې ادا وکړئ ادا وکړئ، موږ دغسې بس خپلې بازۍ به مو کولې. نو که چېرې داسې نه معلمان یې چې هغه سم معلمان یې شلو سالۍ ته راواخلي، دغه مکتب فعاله کړي، دغه زموږ ځوانان به هم کېدای شي چې سواداره شي او دغه راتلونکی نسل چې دغه به مو خدای پاک را سواداره کړي. او که دا داسې نه غټ شي، نو باره چې دغه ځوانان دغه اوس ماشومان چې دا چې دغسې نه غټ شي، باره چې نو په هر کلم نه چې لاس پورې کړي، باره نو هېواد دغه د لاس ورانېږي. که چېرې دې سواداره شي، نو به هېڅکله د هېواد په تاوان نه شي تمام، ځکه په ګټه په تمام ستا لاس امان شوه.
د هلمند ولایت محمد افغان خبرې کوم. د مرزې په ولسوالۍ کښې وروره ښوونځي ټوله تړل شوي دي، سوزل شوي دي. وروره مکتب شاګردان دونه درس تعلیم ته نه شي تللی، خو موږ د دولتي چارواکو څخه غوښتنه ده چې زمونږ په ساحه کښې مکتبونه پرانیستي چې شاګردان مو بې تعلیمه څخه پاته نه شي. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته دا پیغام پرېږدم. وسلام. د السد ولسوالۍ څخه داسې سره خبره کوم، یو معلم یم. د السی ولسوالۍ کښې د قوس معاش راغلی، متدبین او مدیر او سرمعلمین د هر معلم څخه 200 افغانۍ وګرځولې. زما پیام د ریاست معارف او وزیر معاش ته دا دی چې دا ولې دومره بې بخصاسي ده، ولې دومره ظلم روان دی؟ چا ته عرض وکړو، چا ته خپل شکایت وکړو، مونږ نه څنګه وکړو؟ بیا نه یو خوا دلته د مدیر د ولسوالۍ او د معلمینو له خوا نه داسې ظلمونه ښکاره روانې چې د هر معلم څخه 200 د قوس میاشت کښې معاش وګرځو. وسلام.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. سردار ولی شنوار هم د هسکې مینې ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کښې یم. دا څو تقریبا یوه میاشت وروسته د هسکې مینې په ولسوالۍ کښې زمونږ مکتبونه تړل شوي دي، او په څنګ کښې مکتب په څنګ کښې د ورسره ولسوالۍ ده. او هېڅ جدي ګام چې دی حکومت په دې اړه نه دی پورته کړی، ولې حکومت سره ورسره څنګه میلاو دی که؟ نو په دې موضوع ته مونږ ډېر رسنیو سره مونږ دا خبره شریکه کړې ده، حکومت را ته په دې مانا سنې دي ویلي هیله کوو د اصلي راتونه چې زموږ دغه پیغام د ستاسو د ازادۍ د رادو طرفه غونډې نړۍ ته نشر کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. آزادی راډیو ټول کارکون ته سلامونه وایم. محمد عارف وفای یم. له کامل څخه مې اړیکه نیولې دا چې د معلمانو په حق کې هیڅ کوم بدلون نه راځي. د دې معلمانو دغه معاش بیخي کم دی او په دې باندې د معلمانو هیڅ ګزاره نه کېږي. تاسې داسې فکر وکړو چې د یو معلم مثال وزر 8000 افغانۍ معاش دغه معاش واخلي دا کور کې ماشومانو ته جامې کې لباس کې ډوډۍ کې چې شي کې وزما خپل فین زما کوټي غوړي درې زلي غوړي دومره وخت لرم چې زما کوټه خپل جوړ کړم. نو زما چارواکو نه ته احترامانه خواهش ده چې کوم یو ګروپ راولي کې او د نږدې نه دغه سارنه او کې او دغه خلکو سره یو حکومت وکړي. وسلام به احترام مخ مخ شي.
السلام علیکم. زه اسلام احمد کندهار شهر لسمینه یو سیدونکم. لومړی ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. دا غوښتنه لرم د ریاست ماریب څخه چې د کندهار ولایت د لسمین له شهر د لسمینه یې د سید آباد او د لیسې ځینې مامورین د شاګردانو څخه په یو نامه او بل نامه پیسې اخلي او یا ورته وایي چې دا شی به خماخار وړي یا لکه شمسی اندار یا به دایره رنګ یا به کچردانی راوړي د کنیه محرومووم دي کنه راوړي. د ریاست څخه دا غوښتنه لرم چې دا کار په جدي بند کړي. وسلام.
نورستان ولایت نن تاسو سره په تماس کې ما ته خوښینې سره په تیرو دیالوس کډونو نه تر اوسه په نورستان کې انجنونو تعلیمي وضعیت خراب حالات سره مخامخ دي. د مکتبونو ودانه او تعمیراتو نشتون لامل اکثریت انجنونو خپل زده کړې په پاکستان کې مختوري. د معرف وزارت چارواکو نه هله کوي چې باید دغه ستونزو ته عاجله توګه رسیدګي وکړي تر څو خويندې او هلکان درونه په خپل معیار فارغ شي او په خپل معیار تورن ته خدمت وکړي. وسلام دې ته احترام.
عمر بس روزدان د ولایت گیزاو ولسوالۍ څخه د هله کو زه احسان الله احسان کې روزدان د ولایت گیزاو ولسوالۍ د تعلیم تربیه کچه پر مخته شي پر حالت رسیدل د مرد د وړو مقامات څخه د ایله لروچ په دغه اصلي تفتیش وکي معلومات وکي. دا د غزو د ولسوالۍ شاګردان ګرځ د شواده پاتې دي سل فصل کې فصل کې نیو په ساده د شواده د لښ ساده هیڅ هغه ټولګي توردي برتلاجي.
بله دوستانو ستاسو ګلیم واوریدلې. البته نور اوریدونکو هم تقریبا ورته شکایتونه کړې دي خو د دې لپاره چې نور موضوعاتو ته هم ځای پاتې سي هم دومره مور واخستل. دوستانو د پوهنې وزارت چارواکي هم تر ډیره د غستون زمینی او دلیل په هیواد کې نامني او د بودجې کموالی یادوي. شاید تاسو به هم خبر یاست چې د افغانستان د پوهنې وزارت د پوهنې کچې د لوړولو په هدف یو ملي پروګرام پیل کړی چې مالی مرستې نړیوال بانک ورکوي. دا پروګرام هم د تاسو د ویل سو ستونزو د حواله لپاره په پام کې نیول سوې وخو اوس په وګورو چې دغه پروګرام تر اوسه د دې ستونزو د حواله لپاره کوم لاسته راوړنې لرلې دي. د او څونوري پښتنې زموږ همکار رحمت الله افغان د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام د مرستیال ډاکټر امیر محمد څخه کړی دي په ګډه به وورو.
هو د پوهنې د کچې د لوړولو ملي پروګرام صدا د 2003 کال کې شروع شوی ده او دا د بانک جهانی مرسته باندې مختزي.
تاسو معلومات څخه په ټول هیواد کې څومره خوندې تعمیر نه لري؟
تقریبا د وزره مکاتب په شاوخه کې یا مکتب نه لري یا باندریوال یا دیواله هاته نه لري یا مثلا بعضې نور کمبوتیا او نیمګړتیا لري د وزره په شاوخه کې.
او نړیوال بانک او همدارنګه نړیوالې ټولنې تر اوسه په دې برخه کې تاسو سره څومره پیسې مرسته کړې ده؟
نړیوال بانک تر اوسه پورې د 2004 کال نه تر اوسه پورې 512 میلیون ډالر کومک.
او په کومو برخو کې تاسو لګولی دغه پیسې؟
درې برخې لرو. چې اول د مکتب جوړول دي او د یو وجوه مالی ده د مکاتبو د لابراتوارو او ضروري موادو د ممبئی د درسي لپاره هغه بخش کې دي او بل د تربیه بالم بخش کې ده او بل نور چې ده د مکتب د مکاتبو د نظارت او د منیجمنت بخش ده چې بعض کسان مو مکتبی بخش کې نیولي دي هغه بخشو کې دوی کار کوي.
د پوهنې د کچې د لوړوالي د ملي پروګرام له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې د څومره ښوونځیو تعمیرونه جوړ شوي دي؟
تعمیرونه چې تقریبا د 1200 شاوخوا کې تعمیر جوړ شوي دي د مکاتبو لپاره.
هغه ستونزې چې تاسو په دې برخه کې ورسره لاس او ګریوان دي څه دي؟ باید څه وشي چې په افغانستان کې د پوهنې د کیفیت کچه لوړه شي؟
تقریبا عمده ستونزه چې دا امنیتی ستونزې دي چې اکثره ځایو کې امنیت سم نسته ده. اکثره ځایو کې مکتبونه چې دي مثلا د بودیجې د کمبود له وجې نه موږ نسو کولی چې مکتبونه په ډېر نږدې منطقو کې هر کلي ته جوړ کړو. دا بله ستونزه ده، یعنې لږ فاصله ډېره ده چې دا خپله شاگردان د لری فاصلو ته لری فاصلو نه راځي او مکتب ته چې دا بیا خصوصا په جنکیانو باندې ډېر زیات تاثیر ای چې لری فاصلو کې نسو کولی چې لاړ شي او مکتب ته. دا بله مناطقو کې چې لری لری ساحې دي په کیفیت سره معلم ورته مهیا کړو. دا بله ستونزه ده. نو نور تاسې هغه ستونزې دي چې هغه موږ کولی شو چې په مرور د زمان سره یې حل کړو. داسې عمده ستونزې همدغه د فاصلې لرې والی ده او د امنیت مشکله.
د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام مرستیال امیر محمد و چې د پوهنې برخې د ستونزو په اړه غږېده، وایي دوی لا هم د دې ستونزې د حوالې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په دې هیله چې یوه ورځ دغه ستونزه چې یوه له ډېرو اساسي اړتیاوو څخه ده او د هېواد راتلونکي جوړوي په بشپړ ډول هوارې سي. البته مخکې تر دې چې نورو پیغامونو ته ورسو، یو لنډ وړاندیز لرم. هغه ده چې که موږ په خپله هم د پوهنې په څېر اساسي موضوعاتو په برخه کې خپل هم له حکومت سره لاس یو کړو او د خپلو ماشومانو د ښوونې او روزنې برخې ته ډېره توجه وکړو، هغوی ته د دې موضوع اهمیت روښانه کړو، او که په یوه سیمه کې ښوونځي وي هم نو لازمه ده چې زده کوونکي وهڅوو چې له هر ډول شرایطو څخه ولو که کمزوري هم وي د پام وړ ګټه واخلي. نو هم به مو د خپلو ماشومانو او هم د هېواد راتلونکي ته لوی خدمت کړی وي. په همدې هیله نورو پیغامونو ته ورځو چې پر بېلابېلو موضوعاتو دي.
سلام علیکم، زما نوم بدر خان د کټواز ده. کټواز نه خبرې کوم، جان خیل ولسوالی نه. ما دغه پیغام د محترم رئیس صاحب جمهور ته اشرف غنی صاحب ته سی کر احتیاط وطن جوړی، یا تاسو د وطن غمی، یا تاسو د ملت غمی، یا تاسو د دې وطن د بچیانو غمی، او احتیاط ځان رئیس جمهور بولی، د دې ځان د دې وطن سرنویش بولی. نو وروره وطن جوړ کا، دوه کار دي، په دوو کارو کې یو کار وکړه دي مخته قبوله ده. یا امنیت راوله، خواري دي نه یې، مزدوري دي نه یې، للوږې دي مرسو، خو یو 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 امنیت راوله بس دي مخ قبول ده. او که امنیت نشي راوستای وروره، یو یو خواري خلکو ته پیدا کړه، خلکو ته غریبانان دي، خلکو ته یو خواري مزدوري پیدا کړه. امنیت مه راوله، هېڅ خبره نه ده. په دغه امنیتي کې به هم دغسې یو خواري مزدوري یو روزګار به خلک وکړي. او که بیا امنیت راوستای چې روزګار دي نه یې، دغه دوه کارو دي، یو کار وکړه بس، نور احتیاط رئیس جمهور یې، او بل د امنیت په باره کې که احتیاط امنیت راولي وروره. رئیس جمهور ته دې ما دا پیغام ده. نو ته په کلیو په بانډو په ولسوالیو کې محلي پولیس زیات کړه، چې محلي پولیس نه یې شي، چې هر څومره قدرت یې او وکې نه امنیت راوستای شي، نه دا تر قدرت تېره خبره ده چې په هر کلي کې د محلي پولیس جوړ کړو. په هغه علاقه کې امنیت ته، په هغه علاقه کې خیر ده. نو که دغه دې ما سوال قبلیږي یا رښتیا یې ته اورې وروره، دغه مالی پولیس په هر کلي په هره ولسوالۍ کې جوړ کړه، ان شاء الله او رحمان چې هلته به بیا امنیت یې. دغه دې ما پیغام ده. وسلام، خدای په امان.
ما پیغام دا دی چې اشرف غنی باید د افغانستان په اداري چارو کې باید ډېر سختي وکړي، او باید د افغانستان په ادارو کې باید خلک وټاکي چې هغه مسلکي خلک یې او دې کار وړتیا ولري، او باید رشوتو او دغلاو مخه ونیسي. دا پیغام دی د کندهار څخه. مرسته پرېښوم. وسلام.
السلام علیکم، خادم مرزن فراه ولایت. زما سلامونه مې کېږي ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. دا زما نظر د ټاټي پروژې په اړه دی. دا ډېر یو پر یو ډېر پر ځای اقدام دی چې دا ټاټي پروژې لاسلیک کړو، سودا به شروع شي افغانستان د لارې به تېرېږي د ترکمنستان، هند او پاکستان ته. مګر یوه خبره شته چې یو د امنیت اندېښمن یم. زما له نظره دا به ترسره نه شي دا پروژه، ولې طالبان هغې په څو ډلو وویشل. سهار یې به خپل د مادي مشکلاتو د لارې چې ما ته پیسې نه دي را کړي، بل ما ته وینې را کړي. زه هم دا باره دي مخنیوی وشي. څه وخت چې د روسانو په وخت کې هغه نم یو د پروژه پلی شوی وو، د پیپ را کش شوی چې د کمی هېوادو پیپونه هر سړی خپل په مخ باندې وکړل، هر سړی خپل په ګټه باندې د اوسپن په خاطر خرڅ کړل یوړل. دا به هم زم هغه رقم سر ته به ونه رسېږي. که سر ته ورسېږي، د افغانانو لپاره به ډېر یو د خوشخبری خبر وي، ولې ډېر افغانان به لاس په کار شي، په دې کې به مصروفه شي. دا مې نظر ده. نه ویل. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د کندهار څخه مختار احمد خبرې کوم. د کندهار په ښار کې، په داخل د ښار کې، کوریچی، منګیان او لوټ پخیر
چټانې او چټریال له اساس څخه دي خاصه چې دا د شهر څخه وباسي. مننه، تشکر.
زه اسمت افغان د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ زیلشتن د کلت زحمت کوم. زه هیله کوم د محترم اشرف غنی څخه زموږ سره مرسته وکړي. زموږ سړکونه خراب دي او زموږ د کلي بندونه ډېر خراب دي او زموږ د کلي بندونه د وطن بندونه سره خراب دي. مشر اشرف غنی صاحب دغه برابر کړي، موږ سره مرسته وکړي. ټول سلام.
وعلیکم السلام. محترم دوست، ستا پیغام مو داده خبر کړ. هیله من یم چې اړوند مسولین اوریدلې وي. په دې سره مو د نن ورځې د خبرونې وخت هم پای ته ورسید. تر بیا پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.